açar, açar, açar.
Dışı açar.
Da guri açar.
Jurunkay Nanyar Nashna.
غوری دن کو سلام لرگی اسکارا او نور د سونګ مواد مو اخیستی کنا سکه هغه د پخوانی حکومت تو دی تو دی وادی هم نشته چې پری تو د شی نو سلام دا اوسمو د ځان غمو کې او د تو دولو مواد واخلی ک نور څه نو هغه تو د خو بیا د خبرونه په پیل کې د هغه لیکونو جوابونه واوري چې اوریدونکو را لګلی او فیلسوف کړه تو څه به جواب ورکوي
فیلسوف کرتو صاحب دی اوریدون کو لیکونه را وخلم
را وای اخلا مور تا گورا
دغه لمړی لیک رشوت گل ل رشوت خل را لګلای دی او پښتنه کړی دا چې رشوت په څو ډول اخیستل کیږي کای لیک په تفصیل سره جواب راکړی
رشوت گل بچو عجیب خبره خدا د چې پر رشوت خلو کی ته وسیږي او د رشوت اخیستلو د ډولونو پښتنه لما څخه کوي او بیا یې رشوت گل نوم هم در باندې اخی دی
کړتو صاحب رشوت گل د خپل نوم په حق لامر نه اچولې ده او وای چې کله دای پیدا کیته نو په روختون کې د مور د داخلي دوله لپاره روختون والا او ته رشوت ورکړای وو نو ځکه مور او پلار نوم رشوت گل کې خود
دا خو نو عجیب خبره ده رشوت گل بچو رشوت اخیستل ډیر ډولونه لري او په تیر حکومت کې په ډولونو کې زیاتوالی راغلی مثلا په رستوران کې رشوت اخیستل او بیا دغه په بانکی حساب د رشوت لیګل دای ډیر غوړه مثالونه دی ګرانه
کړتو صاحب کې دی ډولونو په اړه لګ معلومات ورکړي
خا خا د رشوت اخستلو یو ډول لاس پلاس رشوت دی دا خو ټول ته معلوم دی او دا هغه وخت کې چې رشوت ورکونکي تیار پو او خيار وي نو کله چې د کار خلاصولو لپاره رشوت خور ته ورشي تیار یو لوټ مثلا 500 ګون یا 1000 ګون پټ پلاس کې ونیسي او بیا یې د ستړې مسي په وخت کې ورو د رشوت اخیستونکي په لاس کې ورکیږدي دې ته لاس په لاس رشوت وایي بچو
بل ډول کوم دی
بل ډول یې په میزخانه کې دی یعنی کله چې رشوت اخیستونکی وغواړي په میزخانه کې رشوت واخلي نو د کار په وخت کې د میزخانه غنګ را کش کړي او هماغسې پرېږدي رشوت ورکوونکی چې هوښیار وي نو پوه شي او غالی پیسې په میزخانه کې ورواچوي بل ډول یې د میز په سر رشوت دی دا ډول رشوت په هغو ادارو کې ډیر دی چې د مامورینو تر منځ یې عیاله منځه تللې وي خدای مو دې وساتي او ټول رشوت اخلي له یوه لبه نو رشوت ورکوونکی د مربوطه مامور د میز په سر ورو تر دوسیه لاندې لوټونه کیږي یو بل ډول یې بیا دا تر میز لاندې رشوت دی بچو دا ډیر کم واقع کیږي دا ډول یې داسې دی چې کله رشوت خور غواړي تر میز لاندې رشوت واخلي نو لاسی خپل قلم یا بل څه لاندې وغورځوي او رشوت ورکوونکي ته داسې وښیي چې د قلم در اخیستلو په پلمه رشوت هم له قلم سره یو ځای کړي او په دې وخت کې مامور ټیټ شي چې قلم راواخلي هماغلته لاندې دواړه لاسونه یعنی د رشوت خواره او رشوت ورکوونکي سره په تماس کې شي او لوټونه له یوه لاسه څخه بل لاس ته ولېږدوي
دا خو ټول په دفتر کې شول
هو ځینې وخت د دفتر د پیاده په واسطه هم رشوت رد و بدل کیږي خو دا کار ځینې عیاناک مامورین کوي دا اوس ډیر کم دی پر دغو ټولو سربیره بل ډول یې په هوټلونو کې رشوت اخیستل دي چې دغه ډول رشوتونه سم صحیح بنډلي وي یعنې له څو زرو څخه زیات وي او زیاتره دغه د څارنوال صاحبانو او قاضي صاحبانو رشوتونه دلته ښکته او پورته کیږي او وروستی ډول یې چې ډیر ماډرن او پرمختللی دی هغه د رشوت خورو بانکی حساب ته د پیسو لیږدول دي او دا ډول رشوتونه وزیران جناب والی صاحبان جناب وکیل صاحبان جناب محترم رئیس صاحبان او نور داسې لوړ پوری چارواکي نوش بانکی نوش جاندیسی بل لیک راواخله.
دغه بل لیک د تحریراتو لوی مدیر کار تمام صاحب را لیږلی دی او له سلامونو وروسته شکایت کوي چې دا څو ورځې مو رئیس تر پوزې رسولی یو او هره شیبه مو څاري.
د څه لپاره؟
کار تمام صاحب وایي چې رئیس وېرېدلی دی چې ناڅاپه د نوي حکومت کوم رئیس پرې ورنشي او بېکاره یې ګیر نکړي. نو دی وایي چې اوس څه وکړو، نږدې ده چې په رواني ناروغۍ اخته شو.
مدیر صاحب، کار تمامه، سلام ته دی. وعلیکم السلام وایم. خو د مشکل په هکله دی ځکه څه نسم ویلی چې دغه مرض اوس ټولو حکومتي ادارو ته رسېدلی دی او هر څوک له خپل سیوري نه ډارېږي چې خدای مکړه جمهور رئیس نه وي. لږ حوصله وکړئ، رئیس به مو په همدې ورځو کې یا برطرفه سي او یا به هم له ویرې ناروغه سي او په کوم روغتون کې به بستر سي. بېغمه به سئ ورنه.
فیلسوف کرتو صاحب دغه په لیک ګلۍ را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې هګۍ به له دې وروسته ارزانه شي که نه، ځکه په ار کې د ورځې د 8000 هګیو خوړل خو بند شوي دي.
شاباسې ګلۍ لورې، ته هم له 8000 هګیو خبره سوې. خو له به یې بې نه خبره چې هره یوه هګۍ په 14 افغانۍ اخیستل کېده. دا داسې ده چې په بازار کې هګۍ په 4 افغانۍ ده او دا په 14 افغانۍ وه. برابر 10 افغانۍ تفاوت راځي چې په دې حساب په یوه ورځ کې 80000 افغانۍ کېږي. ته ودرې ودرې، زه دا ماشین و دغه د میاشتې 240000 افغانۍ او د کال ته صبر 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 او د کال 90,200,000 افغانۍ کېږي. نو که یې 10 کاله حساب کړو 292,000,000 افغانۍ یوازې د ارګ د هګیو فساد کېږي. له شاتو کوچو مربعو زه ور تېر یمه، تی ځان ته وسنجوه.
د پخوانیو ادارو مسؤلین وارخطا دي او ټول په دې غم کې دي چې څنګه خپل نواقص پټ کړي. د همدغه سي و چارواکي له حاله مو خبرو.
والک دلبره
څه وایي صاحب؟
وایي حکومت ټولې موازي ادارې له منځه وړي. د مونږ اداره هم همداسې ده، څه وکړو چې ګیر نه شو.
رئیس صاحب ته رښتیا وایي، څو ادارې له منځه یې وړي، خو د مونږ اداره له هغې بلې سره توپیر کوي، ځکه چې د مونږ اداره د کلي او ښار د اړیکو اداره ده او هغه بله د ښار او کلي د اړیکو اداره ده.
نو توپیر یې څه دی سره؟
صاحب توپیر یې دا دی چې د یوې ښار مخکې دی او د بلې کلی
مخکې او وروسته څوک نه ګوري، ځکه چې په دواړو کې کلی او ښار دی او دواړه اړیکې هم سره لري. نو خبره خرابه راته ښکاري، هسې نه چې په کوم غم وانه وړو.
غم دی خدای لري لري صاحب، یوه لاره به ورته پیدا کړو.
څه ډول لاره به ورته پیدا کړو؟ ها،
یو خو به د دفتر لوحه راکوزه کړو چې د چا پام نشي ورته.
او بل؟
او بل تل راډیوګانو او تلویزیونونو سره مرکې مه کوه.
مرکې ونه کړم؟ نو څه به نه ورته وکړم؟ ما خو به هر وخت اق و ناق مرکې کولې.
ورته ووایه چې ناروغه یم، خبرې نشم کوی.
دا خبره ده، خو زه وایم که داسې یو مخ سړی لسانی ووزي نو دا به هم ښه نه وي، ځکه چې بیا ولاکه د چا په یاد هم شي، هغه هم بیا په دغسې یوه اساس او مهم وخت کې چې څوکۍ ویشل کېږي والکه او نوې مقررې کېږي.
د ادارې غم پرېده، وایي د ټولو چارواکو د ادارې فساد دوسیې څارنوالۍ ته لیږل کېږي.
ښه، د مونږ خو به څه نه وي؟
دوسیه شکر دی نه لرو، خو که حساب و کتاب راپسې راواخلي نو بیا مو د خدای پرده کوي صاحب.
والکه د نوي حکومت په ملاتړ کومه مظاهره ونه کړو؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له مونږ یې پام بل پلو ته واوړي.
دا هم ښه فکر دی، خو مظاهرې ته به کسان له کومه کړو؟
ګوره والکه، د ښار سوالګرو او په چوکونو کې ولاړو کارګرانو ته به ووایو چې مرستې راغلي دي، راسره لاړ شئ چې درې کړو.
یو ځل مخکې هم داسې شوي وو، خو سوالګر او کارګران پوه شول او په غوسه شول آن چې ډیر پکې ټپیان هم شول صاحب.
ها نو بیا خو له دې هم تیرېدل پکار دي.
هو صاحب.
نو څوک ها؟
والا نه پوهېږم صاحب.
کوم فالبین ته ورنسو چې هغه څه وایي؟
تا خو صاحب په فالبینانو هیڅ باور نه درلوده.
و خو لاره راباندې ورکه ده.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدي، عبدالرحمن، ستاره امینی، حسین حکمت او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.